قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2019 کال د می د میاشت یا تمه چې د در لسوات نوی می جیر شمسی کال لسور د میاشت د اطلسی نیتی سر برابر ده دا د خپلنی شپی اخبرونه ستاسو د خوشی او روختیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په سویډن کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپوه او د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه، د روغتیا په خبرونه کې به په لندن کې د داخله مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون ویدی خبرې د انسانانو د معدې په اړه، او د پروګرام په اخر کې به د همایون په آواز کې یو ښکلی سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاړو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. طالبانو متحده ایالاتو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ. دا د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د یو مقالې عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي دي او د افغان چارواکو په اول لیکل شوي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې له خبرو په لرې پاتې کېدو ناراحت دي. ورځپاڼې په لیکنه مهم موافقې ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنګټن پوسټ لیکي چې د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ ترسره کېږي. ورځپاڼې کې د ولسمشر ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دی بیا په انتخاباتو کې ټینګار کوي. د انتخاباتو چې څو وارې ځنډول شوي دي په سپتمبر میاشت کې ترسره کېږي. ورځپاڼې افغان سولې ته د ظلمي خلیلزاده هیله مندۍ ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاطر استازي د خپل ماموریت په پیل کې هیله ښودلې وه چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یوه تلویزیوني بحث کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډېر ډاډه نه دي، نو ځکه ښه دی چې انتخاباتو هم چمتووالی ونیول شي. واسي ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی ده. دا مقاله د ناول په نوم د امریکا د سمندري پوځیانو د یو پوهنتون د استادانو لیکلې. د واسي ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوال ویلي چې امریکا متحده ایالاتو 3 کاله مخکې طالبان د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنګ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خپرې شوې مقالې په دوام کې راغلي چې متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی دی، ځکه د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد ظلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه د هوکې له طالبانو سره خبرې کوي. د پوارواک ټینګار کوي چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او څو چې له افغان حکومت سره خبرې اوربند ټینګ نه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. نیشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګړه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه، له بدبینۍ سره سره بیا هم مذاکرات د حل یوازینۍ لار ده. نیشنل انټرست لیکي د افغانستان د سولې لپاره امریکایي ځانګړي استاد ظلمي خلیلزاد په دې باور دی چې د جګړې د دوام په مقایسه د سولې خبرې اترې د افغان جنګ د پای ته رسېدو غوره لار ده. په خپرونه پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوې ډیپلوماتیکې هڅې په چې متحده ایالاتو یې په نوښت کې همکاري کړې تر اوسه داسې یو جوړجاړي پورې دوام وکړي چې د افغان جګړې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. نیشنل انټرست وایي د سولې یوه اغېزمنه موافقه هغه مهال ممکنه ده چې د افغان افغانستان د جګړې ټول اړخونه خپل سرچمبګي پرېږدي. په افغانستان کې بیا د مرد جوړولو لپاره طالبان د فکر او د افغان حکومت د دې دریځ ترمنځ چې د اساسي قانون ټولو موادو په پای ته کې اېدو ټینګار کوي د منځ یو درېمه لاره پیدا کړي. خبرونه زیاتوي ظلمي خلیلزاد باید طالب پلاوي ته ښکاره او سخت پیام ورکړي چې د افغان حکومت په منحل کېدو طالبان خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. نیشنل انټرست وړاندې کوي متحده ایالاتو باید له ناټو سره یو ځای په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته د حالت په اړه هم تمرکز وکړي. د نړیوال ائتلاف تر ټولو غړو ته وخت ورکړي چې خپل اندېښنې وڅېړي او له افغانستان د نړیوال سرتیرو د وټول پروسه باید منظم پلان او د یو پرام غږی لمخي ترسره شي. میلان لین بیا په یو مطلب کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر غوښتنه تمرکز کړی. میلان لین د زلمی خلیلزاد دا سرګردوی نقل کوي چې وایي د سولې په نتیجه کې ټول اړخونه وسله پر مځکه کښېږدي. د سولې نتیجه د ترلاسه کولو لپاره ټول اړخونه تاوتریخوالی کموي. موږ چمتو یو چې دا کار وکړو. ورځپاڼې زیاتوي چې که څه هم د امریکا خاص استازي خلیلزاد له طالبانو پلاوي سره په روانو خبرو د پام وړ کوم پرمختګ پاره زیات څه نه وایي، خو طالبان ویلي چې د قطر په روانو خبرو کې پرمختګ شوی. د مطلب لیکوال وایي که له یوې خوا د افغانستان د سولې پروسه چټکه او پراخه شوې ده، بل لور ته د افغان جنګ لا نور هم ګرم شوی او یوازې په تېر یو کال کې په زرګونه افغانان وژل شوي دي. خپرونلیکې د سولې هڅې او جګړه په یو وخت کې دوام لري. د متحده ایالاتو پوځ د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي او د هوا د لارې پر طالبانو بمباري کوي تر څو دا ډله اړ کړي چې جګړه پس او سولې ته مخه کړي. یونایټیډ پریس انټرنیشنل خپرونې په خپله وروستۍ ګړه کې د سولې د مشورتي جرګې پرېکړو د اشارې په ترڅ کې لیکلي دي چې مخکښو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لومړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خپرونې کې طالبان غواړي چې د سولې خبرې تر هغه وځنډي چې امریکایي پوځان له افغانستانه ووځي، خو د خپرونې په وینا روسیه، چین او ځینې نورو هېوادونو پر طالبانو فشار راوستلی چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همداسې ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونو ښځو د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون وکړ او د طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپلې سرې کرښې وټاکلې. خپرونې د لویې جرګې د یو کمیټې د مشرې سیمین نوري لقاوي لیکلي چې وایي له افغانستان نړیوالو ځواکونو د وتلو پایلې باید دا نه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه به ایرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړسته کېږو. په مطلب کې د دې جرګې د یو بلې کمیټې مشر عبدالحنان له قول راغلي چې وایي د جګړې دواړه لورې باید اوربند وکړي. همداراز د یو بلې کمیټې مشر محمد قریشي ورسپارې ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کېږي، نو ځکه بې د قید شرطه اوربند باید اعلان شي. خو خپرونه په عین حال کې د طالبان د هغه بیان یادونه هم کوي چې د جرګې وروسته یې خپور کړي دي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې بیان کې دا لوبه جرګه سمبولیکه بللې ده او ویلي چې د پروژې په مبارک کې جهاد له زیات ثواب لري. برتنی ورسپارې انډیپندنت په خپله وروستۍ ګړه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې د جرګې د ځینو ګډونوالو میرمنو له قول راغلی چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوي وه او څنګ ته شوي وه. دې میرمنې ورسپارې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه وه، نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپله ښځو ناوړه چلند کوه. ورسپارې دایني شاهدان له قول لیکلي چې د جګړې په دوامه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې وه چې یو نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي دي چې د جرګې څه باندې 3200 غړو په سوله کې شاوخوا دېرش ښځې وي. همدارنګه د کابل چاپ نومې ورځپاڼو پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ماندګار و خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې ولسمشر غني په کومه طرفه پاکستان ته ځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غني د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خوست کې د پاکستان د راکټي حملو سترګې پټوي. د سرمقالې لیکوال په باور ولسمشر محمد اشرف غني به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري. هېواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي. د هېواد د سرمقاله د لیکوال په اړه افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي، خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي. البته د پاکستان ناوړه تبلیغات غندو او باید د افغان حکومت له هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سرمقاله کې لیکلي د سولې مشورتي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته پروژه کې دي اوربند وشي. طالبان د روژې مبارکې میاشت حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار وکړ. د بلې دولتي انیس ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې دا طالبان تل په دې جګړه تاکید کوي، نو ولسمشر محمد اشرف غني هم د جدي امنیتي تدابیرو نیولو امر کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې مذاکرات ودرول شي. پسر مقاله کې یادونه شوې ده په داسې حال کې چې په دوه کې د طالبانو امریکا اساس ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی او مرګونې حملې کوي. د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول شي او بیا وروسته مذاکرات ترسره شي. که داسې ونه شي نو ګټه نه لري. دنیا خپلواکي ورسپارې سره مقالې نواندي کاش جګړه سسته او سوله چټکه شوې وای. وړاندې په سره مقاله کې یادونه شوې ده چې یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه مینځل کېږي. خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان جګړې ټولې غاړې هڅه کوي چې وینه په وینه ومینځي. وړاندې په سره مقاله کې یادونه شوې ده جګړې له دواړو غاړو غواړي چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي نو باید د سولې خبرې د شدت تر څنګ دي د جګړې د کمولو بندولو هڅه وکړي. د سره مقاله لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتن شي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو یو کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور هم د اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د دوی نظر وغوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنئ. وعلیکم
السلام. تاسو د مشهور رادیو ټولو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم او د دې مبارکي روژې د میاشتې د پیل مبارکي وکړم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب پیغمخور صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د مشورتي لویې جرګې غوښتنې د سولې په اړه رد کړې دي، دا دې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار ښاغلي خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي. که څه هم د طالب ویان ویلي دي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی دی، ستاسو د نظره دغه خبرې او مذاکرې به څه پایلې ولري او طالبان به دې ته حاضر شي چې د اوربند وکړي او د کابل د حکومت سره خبرې شروع؟
دا یو څه پیچلې مسله ده. پیچلې ځکه ده چې تر اوسه دا ټول بحث د طالبانو سره او د طالبانو سره بحث بیا د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان له مشرتابه او د نړیوال له مشرتابه سره د څلورو دیوالونو وشاته دي. تر اوسه د دغه بحث هغه اصلي برخه چې تر کومه ځایه پرمختګ شوی دي، پر کومو مسایلو پرمختګ شوی دي، د باندې نه راوتلې. البته زه په دې پوهېږم چې مسأله آخر ته نه ده رسېدلې. طبیعي خبره ده چې د سیاسي اصول له مخې باید دغه رازداري وساتل شي، خو اساسي خبره دا ده چې نه یې ولا څه ټک نه خېږي. هم د افغانستان دولت او هم د دولت مخالفین که په رښتیا سره سولې ته ژمن وي، نو د سولې د راتګ لپاره عملي ګامونه باید او دومره اوږده پروسه چې دا اوس موږ ته ګورو چې تقریبا شپږ میاشتې زیات وخت تېر شو، زه فکر کوم چې خلک یو څه ناامیده شوي یا د ناامیدۍ یو خواته دا حرکت روان دی. ځکه دومره غټه مسئله نه ده چې شپږ میاشتې د دولت او د دولت د مخالفینو او د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي په منځګړیتوب یا د هغه لخوا دا خبرې چې مخکې ورته کېږي دا پروسه اوږده شي. په دنیا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم پروسه یا یو تفاهم ته رسېدل یوه یا دوې هفتې قبل کې ونیولې او په افغانستان کې شپږ میاشتې زیاتې. هیله مې دا ده چې د دولت مخالفین او هم دولت او هم په افغانستان کې هغه یا هغه شخصیتونه یا هغه کسان چې متاسفانه معلوم حاله په سوله کې ګټه نشته، هغه د افغان ځورېدلي ولس غوښتنې ته د احترام په سترګه وګوري او پر دې ولس باندې چې اووه میلیونو نه یې زیات عادي خوراکه باب نه لري، یعنی عادي خواړه چې یو انسان یې باید په څلوي سال دا چې په سلهاو زره مکتبونه فالج دي، دا چې په سلهاو زره یا په میلیونو ماشومان مکتبو ته تللی، دا چې ښوونځي تړلي دي، دا چې ښوونځي سوځل کېږي، دا چې هر وخت خلک مرخاته هم په وحشت او لمارزیده هم په وحشت ګوري. وجدان موجود وي باید د خپلو شخصي و تنظیمي و حزبي و نه پوهېږم هر نوم او هر مختراړي چې یو څوک ورکوي تر هغه تېر شي او پر دې ولس زړه وخوږوي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. د دې سره په څنګ کې زما په عقیده امریکا باید د خپلو ټولو امکاناتو څخه چې ډېر دي، البته د بعضو ملحوظاتو له مخې زه نومونه اوس نه شم اخیستلی، په استفاده دا پروسه لوکي چاته کوي او د افغانستان دولت هم عملاً د دې لپاره کار باید وکړي چې دا د سولې پروسه ګړندۍ شي. یوازې په شعارونو، یوازې په تبلیغاتو یا په کنایه خبرو دا صلح نصرت لای بلکی اصولی دار نور هم مجدبی دا افغانستان دولت دا افغانستان دا دولت پلویان باید خپل هر سرګندونی ته جدي متوجه وي. د دغه سرګندونو څخه چې هغه نور هم د خوابدۍ لامل ګرځي، د داسې حرکتونو او تبلیغات چې نور هم د سولې لار اوږدوي، جدي باید صرفي نظر وکړي یا خودداري وکړي یا ډډه جیني وکړي. د بلې خوا څخه لکه د افغانستان دولت چې اعلان وکړي چې باید دا روژې په مبارکه میاشت کې یو اوربند اعلان شي، دا د عبادتونو طاعتونو میاشت ده، او دغه اوربند به بالاخره د دې لپاره لار هواره کړي چې دا اوربند پسې اوږد شي او خبرې پسې اوږدې شي. اوږدې معنا دا چې یعنې دا پروسه یو څه ګړندۍ شي. متاسفانه طالبانو د افغانستان دولت دغه وړاندیز ته مثبت جواب ونه وایه، او په دې قناعت وکړي یا دا تبلیغ وکړي چې پروژه کې عبادت کوي جګړه. زه فکر کوم چې د هر مسلمان افغان وژل دا که پروژه کې وي که د اختر په اوله ورځ وي، دا وحشت دی، دا د اسلام ضد عمل دی. د افغان په مقابل کې جنګ مخته وړل او افغان وژل د جهاد ویل زه خپله نه یم ورسره کوم، ځکه دا اوس عملا په افغانستان کې بې ګناه انسانان په شهادت رسېږي. تاسو د فراه حالت، تاسو د بادغیس حالت، تاسو د غور حالت، تاسو د روزګان حالت، پرون دوهمه ورځ د ترینکوټ حالت چې امریکا بیا بمباري په شروع کړلې او راکټونه یې پر اورول، د غزني حالت هلته نه امریکایي او نه د دولت یو وزیر خوشي کې مري، عوام خلک مري. نو عوام خلک ټول مسلمانان ته ټوله وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای یو او حضرت محمد یې پیغمبر. نو په کوم ستاد یې حضرت مرګ ده بناان دغه هدایت چې هر چا ورکړی دي، زه په دې متقد یم چې دا هدایت د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د چلارو دي، دا د افغان مجد په ګټه نه دي، دا اسلامیت نه دي او دا د اسلام په ګټه.
پس نو ستاسو د نظره د دغه هیلت څه دی چې طالبان اوربان نه کوي؟ او تا پروژې کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، مسلمانان پروژې کې اته هزار د ډېرې ګنا لري، دا چې وژني دا خو ډېره کبیره ګنا ده او خدای تعالی هیڅ نه بخښي، او دی بیا وایي چې پروژه کې جهاد ثواب لري. چې دا دی څو ځایونو تا ذکر کړه چې نن په کابل کې هم پر بېچاره خلکو او ملکیانو انتحاري حمله وکړله او ډېر کورنۍ په ویره او غم کې کښېنوله، د دغه علت څه دی چې دی اوربند نه کوي؟
اشنا صاحب همیشه ویلي دي او دا اته دس کاله مې دا خبره کړې، دا اوسنۍ جنګ شروع شوی دي او په کل کې دا څلور څلوېښت کاله دا تاریخ ثابته کړې ده چې د جنګ اساسي لامل او دغه اور تازه کوونکی د پاکستان دی. دوی د پاکستان وسیله ده او د دوی په وسیله پاکستان په افغانستان کې جګړه مخته وړي. تاسو خپل فکر وکړئ، وړمه ورځ د پاکستان صدر اعظم سپورټمن هغه د افغانستان لوی جمهور ته بلنه وکړي، پاکستان ته راشي، او د بلنې سره یو سر یو دن د افغانستان په ټولو ولایتو کې ځای به منه افغان وژنه شروع شو. آیا دغه د دغې بلنې هرکلی دي؟ آیا دا د سمیت سود دی؟ ټول انفجارات دا ټول جګړه چې روانه ده په دې کې د پاکستان استخبارات، پاکستاني جنرالان او د پاکستان حاکمیت عملا لاس لري. دا د نالوستي خلک په تکرار خبره کړې ده، نه لوستي خدمات په وسه پردي، نه تخنیکي امکانات لري، نه اقتصادي امکانات لري چې دوی دا مډرنې وسلې رانیسي. خدای یو څوک ورکړي د دوه موضوعونو وسلو استعمال یو څوک ورزده کوي، دا په اسمان کې ورزده کوي، په دغه مځکه کې ورزده کوي او په دغه د دوی په خاوره کې، یعنې د پاکستان په خاوره کې ورزده کوي. او په دې امریکا هم پوهېږي، روسیا هم پوهېږي، افغانستان هم پوهېږي، هند، چین، اروپا دا ټول پوهېږي. زه خپله نه پوهېږم تاسو نه ولې پر پاکستان دا فشار نه راوړل کېږي چې بس عمران خان دادي ورکړي بېرته به راشي. هغه شاهقاصه زما در ټول چې د بلنلیک تلیفونی بدن لیک دغه پایلې وینې دغه یاده یو میلما غوښتلو هر کله ادالې په افغان وژن بنا ان په دې کې نړیوال زبر ځواک مسؤلیت لري چې سبا طالبان د پاکستان څخه شین څراغ ونه ویني او هغوی ورته وایي چې بس که اگر وز به په دې مل کې دا حالت نه وي، تغیر به خوري او دوی به ودې ته حاضري شي. متاسفانه د پردې وشاته پاکستان حمایه کوي او پاکستان یې د دې لپاره نه حمایه کوي چې طالبان پرځای، پاکستان یې د دې لپاره حمایه کوي چې دوی خپلې ناروا موخې ته مخه کوي او افغان ولس تل دغه بدبختی او افغانو جنی او ایرانی سره لاس په ګریوان کې تر څو دوی خپلې موخې ته ورسیږي او له جهان څخه له همدې امریکا څخه له همدې اروپا څخه له همدې روسو چینو جاپانو دیو څخه مادي او مالي امتیازات ترلاسه کړي. یادې موږ ورته ګورو.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر دغه بلنې ته چې ولسمشر ته ورکړې ده، نن ورځپاڼو په کابل کې سوال کړی دی چې ولسمشر په کوم مخ پاکستان ته ورځي او ویلي دي چې دی به بېرته خالي لاس راځي. تاسو د دغه سفر همدارنګه دا چې پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، څو وارې عمران خان په دا وروستیو کې ویلي دي چې موږ نور جنګي ډلې نه حمایه کوو، ایا دی دا خبره پر رښتیا کوي او د دوه خبرو څخه څه هدف لري؟
زه به دا خبره وکړم چې د داود خان له وخت څخه چې پاکستان په افغانستان کې جګړه پیل کړه، اول یې د داود خان د رژیم د ړنګولو لپاره حزب اسلامي او جمعیت دا مشران ګلبدین تر اوسه ژوندی دی او یو جداد نور په پاکستان کې وروزل او ګلبدین خپل هم اعتراف وکړ چې افغانستان ته رالېږل چې دا رژیم پړه. او په څلورویشت ساعته کې څلورویشت ساعته څخه زیاتو داود خان د رژیم پر ضد تبلیغات تر هغه وروسته د اووم د ثور د حادثې وروسته شروع شول. شخص په دې کې هم همدا امریکا او اروپا او دا ټول سره اوس راغلی چې توکي اوبو ته ځي، سړو اوبو ته ځي او دا رژیم سر تر پایه چې دا ګډ کمونستان جوړه کوپار کې د جراوات خدا مساله زه اوس نه غواړم تاسو سره رادیو ته باندې حل کړم. دا کفار وکړه نو موږ وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ولې اوس چې دا 2001 څخه د طالبانو رژیم ړنګ شو، تاسو دا ورځ کې راواړوي اخبار شپ د رادیوګانو تلویزیونونو وګوري، د پاکستان ټولو چارواکو همدا یوه خبره کړې ده. دوی یو کاغذ دي چې د جنرالان یا د ملکي خلکو په لاسو کې وي او د جنرالانو سره اوسره وي چې موږ په افغانستان کښې سوله غواړو، موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کښې سوله زموږ په ګټه ده، موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کښې سوله د پاکستان په اقتصادي ګټه ده. مګم دا رسننۍ دي، دا درواغ دي، دا دومخې سیاست دي. نو چې تاسو په دې پوهېږئ خو دا دفترونه یې وتړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ روزنتونونه یې وتړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ لوجستیکي خدمات یې قطع کړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ استخباراتي امکانات یې قطع کړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ ترانسپورتي امکانات یې قطع کړئ، خو دا ټوله دنیا یې دا روزی را روانه. زما د یو افغان په صفت یې پر ما ډېر بد تاثیر وکړي چې یو عادي سپورټمین دا چې اوس نظامیانو راوستي صدراعظم یې جوړ کړي چې په ټلیفون کښې د یو ملک رئیس جمهور راځي راسته زما نلبا او هغه وایي ودرېږه زه در ځم. نه، زه په دې متیقن یم چې دا به درېیم ځل لپاره خالي لاس راځي. خو څه خبره دا ده چې دا باید معلومه شي، سپینه شي چې د څه لپاره زه ورته باید صرف شم. یوه معینه اجنده چې په نړیوالو مذاکراتو کښې ټولو ته معلومه ده هغه باید مطرح وي. پر کومو خبرو بحث هغه باید مطرح وي. دغه تبلیغات چې په افغانستان کښې دا راډیوګانې یا دا په یوټوبکان کښې دي، سیا به مانه چې دا لویه جرګه یا مشورتي جرګه وه، دا یې رسوې وه، دا درویشت مادي چې دي بس دا یو غټ پروګرام دی، هغه په پاکستان پورې هېڅ اړه نه لري. هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې وې چې دولت را پسې وه ورته وې، دوی وویل چې بس دغه زموږ غوښتنې دي. دا خو ما عرض وکړئ مخکې هم چې هر افغان غواړي په ملک کښې سوله راځي، هېڅ افغان نه غواړي په دې ملک کښې، هر افغان غواړي په دې ملک کښې ډیموکراسي عدالت، هر افغان غواړي په دې ملک مکتب ته ماشومان د تګ حق ولري، هر افغان غواړي چې اقتصادي حکومتي پروژې پلي. خو متاسفانه نه د دوی پرېږدي دغه پلي کول. ولې د دوو رهبرانو تر مابین خبره اجنډا باید معلوم، هغه اجنډا باید روښانه وي چې خلک به پوه شي د چه شي لپاره دا تګ دي، دا سفر د چه شي لپاره دي، پر چه شي خبرې کېږي او بلاخره پر چه شي چه شي باندې یو موافقې ته سره وه. دغه مونږ د ځکه د افغانستان مطبوعات بل حق نه شي پوښتنه چې پېژت دی چېشته پاره بیا به لاسي و راوځي. کرزي صاحب شل سفره وکړه، هغه وخت مو ورته وویل چې یو روی د خدای دی بل د قرآن دی. دغه هره ورځ ور ناستو صاحب ما ناستو د لوی درستي سره کښېنستل، کله صاحب ما د یو وزیر سره کله بل دا ملک شرمېږي. بده خبره څه شي دی خو څه چې ور روان یې هلته په پاکستان کښې دلته خلک بنا انځور راسي چې شته زه فکر کوم اوس به ما دغه حالت که نه وي مهرباني اشرف غني دي وزیر خارجه لري، د وزیر خارجه د لارې څخه دي دا ټول شانتنسي کښې لکه د نورو هېوادو رهبران چې وزیر خارجه دی ولایت پاکستان کې د پاکستان وزیر خارجه د سره سپتی بحث سره چې اجنډا د لیدنې کې شي بس هغه خلک وایي چې ولا د خپل موخه به خبره او دا یو 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 مشمانه او یو یو غیر جدی لوبه ده افغانان دیگه خوش نمی شود
مننه په افغانستان کې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه سوله چې یو تعداد کسان چې هغه جهادي رهبران وو د کرزي په شمول نورو رد کړل او ګډون یې پکې ونه کړي همدارنګه د ولایتونو د ټول افغانستان څخه 3200 نفرو په کښې ګډون درلودی تاسو د دغې جرګې اهمیت په دغه شرایطو کې او دا چې ولیدو کسانو ګډون ونه کړي او بل دا چې دا پرېکړې چې کړې دي دغه به څومره د تطبیق وړ وي
نو ما عرض درته وکړي د جرګې په ارتباط د کوم خاص نظر اوس فعلاً د ملي ګټو په حساب باندې نه لرم خو خلک وایي چې دا یوه کمپاینی لویه جرګه وایي یو تعداد وایي یا دا اشرف غني د ملي جرګې په زور دا امکان پیدا کړي چې اوس دنیا ته وشي چې دغه دي خلک به ورسره روان وي هغه نور سیاسي ډلې او تنظیمونه سازمانونه چې مخالف دي هغوی نور دلایل لري زه فکر کوم چې څه خبره به دا وایي چې په عجله دغه جرګه نه وایي دا یې رسوې ځکه همدغه خلک چې مخالفین وه بیاخت یې په مخ کښې دوی د هغه دولت چې الف خپور کړي یو سلو دوه پنځوس وکړه یو سلو پنځوس نفري چې وت یوه غټه تیاره به تیار مانه ده ورا بیا یې ټکر ته په هغو چې دوی ډېر نومونه وه یعنې مانا دا چې دوی یوه تفاهم ته سره رسېدای شي متاسفانه دوی دغه تفاهم ته سره ونه رسېدل او په عجله باندې دا کار وشو درې زره نفر را ټول شول یا درې زره دوه سوه زه د هغوی هر یوه نظر ته احترام لرم درناوی لرم مګر دولت چې دا کار کړی دي زما پاسې دا یو څه په عجله کړي د دې لپاره ډېر دقیق او سنجېدلی کار باید شوی وایي دا یوه خبره د بلې خوا څخه په بهر کښې اووه میلیونه شاوخوا افغانان اوسېږي بهر کښې نالوستې نه دي او نه ټول د دغه حکیمیت ضد دي چې دوی ځینې بېرېږي کې موږ را وغواړو نو موږ ته به وایي چې تاسو یې په مخه شي دلته د عالي تحصیلاتو خاوندان دي دلته د بټو تجربو خاوندان دي متاسفانه د هغوی څخه هېچا پوښتنه ونه کړي خو هغه هم افغانان دي د هغو د افغانیت حق خو څوک نه شي اخیستی نه دوی جمهور اخیستی نه یې مخالفه ډله متاسفانه هېچا دا جرات ونه کړي چې ونه دا پوښتنه وکړي چې ولې موږ د هغو افغانانو شو چې په بهر کښې اوسېږي پوښتنه ونه کړه ولې مو هغوی را ونه پوښتل زه په دې پوهېږم ما اورېدلي دي ما دا پوښتنې غیر له مصاحبو د خلکو سره کړي دي وایي نو خو دولت به خلک را غوښتلی چې دوی غوښتل بس دا معنا لري چې تر اوسه په بهر کښې هم د بهر د افغانانو او د دولت تر مابیځ یوه ملي تفاهم موجود نه دي معنا دا چې یو بېلتون موجود دي بس د یوه ملي تفاهم لپاره کار وکړو تر څو ټول په دې متقد شي چې د الفه تریا موږ سوله غواړو او د سولې لپاره باید کار وکړو هر هغه څوک چې مستحق دي هر هغه چا څخه چې استفاده کولی شو هغه څخه پر ځای استفاده وکړو د ډاکتر پر ځای نه باید یو مامور مقرر کړو چې هغه د طب تحصیلات نه لري د یو حقوقدان پر ځای نه باید یو نرس مقرر کړو یعنې اهل ته د کار باید کار وسپارل شي څه خو چې په دولت کښې روانې دي هغه د دولتي جنجالونو فسادونو خپلویانې خوار دي ټولې دنیا ته معلوم شي ولې په جرګو کښې خو دا کار باید یو څه په پراخه حوصله باید شوی وایي متاسفانه ونه شو شه زه بیا هم وایم چې که دا درې زره را ټول شوي دي چې وایي سوله نو موږ ویله چې کاکا دای دا درې زره خو سوله غواړي نو درې زره خو درې زره کوره دي درې زره چې زر له پنځو کښې یو څه ځینې جوړېږي هدف دا دی چې یعنې افغانان سوله غواړي دغې جرګې د پرېکړې تطبیق دا د دولت مکلفیت دی دا چې دولت څونه ورته ژمن دی چې پر دې باندې زه اوس به خدای دې وکړي چې دا دولت ورته ژمن دی او د دې دولت خو هغې وختونه هم چې پرتې شي کې تر میزانه وغځوې او کې تر جوزا وغځوې خو شپږ میاشتې دي ولې دا درویشت مادې پنځه شپږ کاله وایي نو دا چې بل حاکمیت راغی بیا به که هغه دا نه منلې بیا به موږ چا سره دا وکړو هغه وایي هغه چا جرګه را غوښتې او دوی د هغه سره ما نه ده را غوښتي ایران یو څه په عجله کارونه کېږي او دغه عجله ملي ناخوالې رسېږي
د ولسمشریز انتخابات ته تاسو اشاره وکړله چې دا دی باید په جوزا کې سوي وای اوس وځنېدله یو تعداد کسانو لکه عطا محمد نورو نورو داسې ګواښ کړی دی که دا ونیسي موږ به قیام وکړو. تاسو دغه سترې محکمې پرېکړه چې د رئیس جمهور واک ته نور هم وخت ورکړي او همدارنګه د راتلونکي ولسمشري انتخابات په داسې حال کې چې 19 نفرو تقریبا ځان کاندید کړی دی چې په هیڅ هیواد کې دومره نفر ځان نه کاندیدوي، یوازنی هیواد یې افغانستان چې دومره تعداد ولسمشري ته ځان کاندیدوي. د دغه انتخاباتو شفافیت تاسو څنګه چوي؟
اصلا تا هیواتو کرده چه غواره چه در طول افغانان ما پروزه بسوارونه شروع جه و در گوشه که چه مسیح سوال در دلومنی پر عوض به روک شروع چه تبزه اغم خور بل 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 قنبی ما هدف داری چه در قانون نمخی انتخابات رئیس جمهور مکلف دی چه در خبلی دوری تر ختم دوینی آش نمخی انتخابات دی و در کار ولس و در چطری محکمه فرمان صادر کری دی زبری سر کم خاص مخالفت ندارم اچ سره مخالف یا هغوی دلایل لري د هغه د دولت واشرنکي د هغوی سره سپینه کي خبره راغله د قیام. زه فکر کوم چې دا یو بل ته بېځایه ګواښونه دي. دا حاکمیت د امریکا تر نیلې حمایې لاندې دي. امریکا دا توانایي لري چې چپای کي امریکا دا توانایي لري چې رسته نه معلم صاحب تا او نه احمد نه محمود نه بل نه بغاوت کولی شي او دا نه دا رژیم نسکورولی شي. دا امریکا جوړ کړی دي او امریکا دا پروسه مخته بیایي او امریکا دا نه پوهېږي وایي چې موږ تر اخره د دې پروسې د پولي کولو مکلف یو. بناء دا یوازې فکر کوم چې هغه ماشومانه دا روانه ده بله کوم خاص خبره.
او د راتلونکي ولسمشریز انتخابات شفافیت ته څنګه چړي په داسې حال کې چې کمیسیون و په دې کې جنجالونه روان؟
نو تاسو خپله وویل چې په تاریخ د بشریت کې د یوې چوکۍ لپاره اتلس یا نولس نفرو ځان عین په پته څوارلسمه پېړۍ کې لا هم نه دي کاندید کړی دي که نه هغه ملکول ته وایه کوي چې ویل په هغه یو ځای کې به نو یو پاچا و اوس اتلس نفره غواړي چې اول نه دغه ځای ملي ناورین او ملي ناخوالې را پیدا شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده زه چې ورته ګورم دا میډیا ګورم او دا خبرونه اورم یا د افغانستان د دوستانو سره اړیکې نسم شفافیت چندان منتقد نه یم. زه فکر نه کوم چې دا شفاف انتخابات دي. په شفافو انتخاباتو کې د ډېرو تاوان دي. بناان په ټول قوت به د دې دپاره کار وشي چې دا انتخابات شفاف نه وي. دا بیومتریک دستګاوي دي په میلیونونو ډالره تر دې مصرف شول. زه د 2004 څخه زار چې ویدم په انتخابات کې عملا تحل ظلم ولکم یعنی چې تاسو د ګوتې نشانه اخیستی دي ولکم یعنی چې تاسو د ګوتې کې شي دلته هو هو احزاب دي عملا چې دې سره دي عملا وایي اته مستقبل تم د مایده اروپا د پارلمان لپاره انتخابات او دا ټول احزاب چې د تجمل کې عملا ندي یو وایي خپل استازي عمل یو قانون موجود دی او یو اصول موجود دی. دغه مخکې دغه هغه وخت چې تاسو ما ته مصیبه وکړه امریکا دغه مرسته وکړه نو نور راډیوګانم هغه ورته وویل چې سبا به وایي چې دا دستګاه خراب شول سبا به وایي چې انټرنیټ کار نه کوه. متاسفانه تر انتخاباتو وروسته چې تمامي انتخابات وه همدا خبرې وې دا اوس هم روانې دي. یو څه مخکې یو دا کمیسیون رئیس وایي چې نو مشکلات شته ما دا خپله فکر وکړي دا نن مې واورېدل چې تر اوسه د 15 انتخاباتي حوزو د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رییسان نشته. یو خو دا مل سرپرستانو نیولی دي چې هر چېرې ګورې سرپرست نو بناان سرپرستانو دولت جوړېده هېڅ دولت به د دغه ناخوالو سره نه وایي مخامخ او که په سرپرستانو انتخابات کې دغه ادامه نه وایي او بل دا هغه خلک چې عملا د دې لپاره کار کوي چې انتخابات ضروره به سر ته ونه رسېږي. د افغانستان په غوڅ اکثریت کې دولت حقیقت نه لري که ښه ده که بده ده دا تریخ خبره باید وکړو. بناان مشکله ده دا چې بیا ورکړه څلور میلیونو رایه ورکړل په شپږ دېرش میلیون او په څلورو کښې دا هغه یوړه دا درې یوړه بیا ته پوه شي امریکا په دغه پوهېږي چې څه وکړي او امریکا په دغه پوهېږي چې څوک راغلي
پس تاسو د نظر په دغه سی حالات کې چې د وی خو د سولې خبرې روانې دي بل خو جنگونو زور اخیستی دی دوار لور هم طالبان هم حکومت جنگو ته زور کړی دی چارو بس په سلګونو بی ګنا هله ګوجل کیږي همدارنګ د دولت په منځ کې جنجالونه او د فساد او نور ناخوالی څه د نظر راتلون کې په دغه حالت کې تاسو څنګه چلی ما هر څه ته وکی خو عملا تاسو
ته وکی په دغه مسله کې ونده بوده جرگه بوده هر بدا چون زرز و عبدالله وره نسی زیر خارجه وره نسی کنم خو آقا رسمی چون سیدیو اولا اولا که بیاد اللہ تنزین سالار اولا تجلیل اول یاری جمهور دوز با یو تالار چی فکری سرکو ولی یو بلچه چک چک سرکو اما لان وز نو حکیمیت موجود کسی خوص اتو پیش زما عرض دادی ولانجیز نیدادی نظر نیدادی چه که امریکا جیت متقیده ده چی پا افغانستان چی باید ده خبرو دلاری سوله دادی داس یو حکیمیت رامنځته شي کوم چې په هغه کې ټولې خواوې سهم ولري نو دا کار د انتخاباتو د مخه باندې ځکه تر انتخاباتو وروسته د دغو په میلیونونو پیسو مصرفول بیا ځای دی ځکه چې د حکیمیت جوړېدلو نو داس نه کېږي چې موږ پلانای وزارت ورکړه پلانای وزارت ورکړه بس دا مخالفین راغله په دې باید ټوله پوه شي طالبان یا بل هر مخالف اگه وزارت نوالی نه ولایت وای او نه ده وزارت او ولایت مسئله ده دلته باید ده یوه نړیوالو اصولو له مخې دلته باید د منل سوو معیارونو له مخې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت د جوړېدو لپاره عملي کار شروع سي کوم چې هغه بیا سبا رنګ نسي د هغه حکیمیت په شا ته باید د ملګرو ملتو سازمان اسلامي کنفرانس ناټو شانگهای تړون دا د یو نړیوالو سازمانو توګه د تضمین کوونکي او د فیصلو د پلي کوونکو په توګه د افغانستان او نړیوالو په وړاندې مسؤلیت پر غاړه واخلي دا داسې عجي خبره نه ده چې هلته کابل کې جوړه سوله کتار کې جوړ شي دا یو بین المللي کنفرانس په توګه په هغه کنفرانس کې دا تفاهم باید وشي د هغه تفاهم پر اصولو باندې یو حکیمیت باید رامنځته شي او زارا څنګه خوشاله هم افغانان او هم نړیوال باید متحد شي نو که امریکا او نړیوال دغه سي یو حکیمیت جوړېدو ته په واقعیت کې ژوندي دا کار دي مخکې د انتخاباتو
یوې خوا ته حکومت طالبان او همدارنګه دغه ډلې چې زورواکي چې غواړي قدرت ونیسي او قدرت واخلي وده او خلک یې اثر کړي دي دا د بلې خوا ته مطلق اکثریت خاموش ملت دی او همدارنګه بعضې ډیموکراتیک ګوندونه او شخصیتونه دي تاسو ته دوی که څه وړاندیز یا څه تاره لري یا ویل لري چې دا دوی باید په دغه سیاساسو او بحراني حالاتو کې څه وکړي
دغه تنظیمونه یا دغه اوس د تنظیمو رهبران چې عملا په افغانستان ورته د سیاسي احزابو رهبران وایي سیاسي شخصیتونه وایي دا باید په دې پوهوي عملا که د افغان ولس دا حق ورکړل شي چې بیې له داره خپل نظر څرګند کړي دا یو ته یوه رایه لاوله کول دا یو سبا دا هر یو تر ګرېوان نیسي چې دا په دې ملکې څه کړي باید وا سبا دا هر شهید و دروازه ته درېږي چې حقالله حقالله د حقالله دا یوه خبره جناهن ما عرض وکړي تکرار وایم چې د دې مسلې حل دغسې سعادت نه دي لکه دا اوس چې روانه ده او پر دې ته خلک ورته خوشبینه دي یا بدبینه دي د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې بالا چې شاته شي اوس پرون چې هېڅ نه درلودل نن میلیونران دي دا هر زده کېږي دا هغه وخت یې پېژنم چې پېڅ شی نه درلود او اوس میلیاردران دي نو دا پیسې د اسمانه راغلې دا پیسې دوی په عبادت پیدا کړې دا پیسې تو په نعوذ بالله خدای تعالی ورته راولېږلې خو دا د ملت وینې چې دا د غرب ډالرونه وو چې دا تلل په دې څلور څلوېښت کاله کله د جهاد په نامه وو کله د هره نامه وو کله په هغه نامه او دوی ذخیره کول او کله چې دغه اتلس کاله حکیمیت کې په میلیاردو میلیاردو تریلیونو ډالر راغلل تاسو دا یو څه کاغذ باندې پر دې 50 میلیونو تقسیم کړي چې دا هر افغان په ستر څو راغلي دي او تاسو په څوره سیدلي یو ګرام در رسېدلی اضافه تر 3 لک ډالر د هر افغان په ستر راغلي دي تر 2 لک پورې چې 50 میلیونو د دې ملک نفوس حساب کړي تاسو دا 3 لک خو ته 1 میلیونو د لوږې مري بخبر. بله خبر داد که تاسو خاموش ملت و اگر سرگان عام و دست یه وحشت لانجی شوند در دولت تر حکمیت لانجی دی در دولتی فتاح تر وحشت لانجی او کده جنگی حکمانو تر واک لانجی دی اگر تر جنگی فتاح او تر وحشت لانجی شوند بنا انا اغمد عربی سرگان ملامت نجدی خلق ویشتا او دست را پوست او دست نیست را پوست که دای چنو شورو خوی شورو سیی بارام پاس سوسیاتی تنزیمونه زان دموکراتیک آخوند بولی، زان سیاسی آزاد بولی، زان دیتاجمن بولی که باید با افغانستان کی سوله داریم کی باید با افغانستان کی عدالت را کی باید با افغانستان کی داوی داوی اگوی دید خپلو توگو بیت فرقی سخه چی اوز ترستونی اوز سر لاز بگریوانی کیسی هم دی صادقانه دوی هم اجدان که سرکیت کی او پردی ملک دی زلو خوزوی تایو
دره مننه د افغانستان د سیاسي چارو چورونکو کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغلی عبدالله غمخور تاسو د ګټورو خبرو ښه نظر نه ډیره مننه تاسو ته زیات پر لټونه غواړم
تاسو ته مننه امیدوارم چې تاسو د رادیو او ریډیو په ما په قهر نه سي زه د هیڅ استاذ نه یم یوازې د افغانستان د دولې استاذ یې بولې یاد هغه چې د غواړم تاسو د رادیو له لارې نړیوال خبر
بیا هم ډېره مننه سرلوړې خوښ او بریالي اوسئ خدای په امان. گرانو او قدر منوریدون کو پا دا خبرونه که مو دا یو شمیر آوریدون کو دا غشتنی سرسام پلندن که دا داخل مرزوی و دا متخصیص شاغلی دا ترامایون ویدی سر دا انسانانو دا میدی او جگر دا مرزوی پال خبری کلیدی چی ستاسو تا وجورا گرزو و دغی مرکت محترم داکتر ترامایون ویدی متخصیص امراض داخله سلام علیکم. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی. جناب دکتر صاحب با سلسله صحبت های گذشته بازم شنوندای عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با معده انسان صحبتی داشته باشیم. اگر اول بگویی که وظیفه اساسی معده در بدن انسان چی است؟
مفصل ما اول سلام های خدا به تمام شنوندگان شما و و از طریق جناب تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستن تقدیم میکنم و امیدوار هستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشین. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروباره که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میره که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه و یکی از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف معده دچار هستند. انواع تکالیف معده چی است و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که هست در معده همونطور که گفتیم که در اونجا هضم غذا صورت میگیره و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به هضم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در هضم غذا کمک میکنه و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. سه چیز مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارند. در معده التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خنثا بسازه و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است و دلیل دومه که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگریت است که و همچنان مشروبات الکلی است که اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشه. پلوش بعضی دواهایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا ناسپرین. بعضی دواهایی که مثل التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه که کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ هست. گوشت سرخ باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتهای متوجه باشین بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشته زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده را به وجود بیاره و دیگه زیادتر همی چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکالیف معده همونطور که گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است که بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت قبرخک ختم میشه یا در این قسمت درد پیدا میشه و یا ای که یگان کس جگر سوسی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است و یا ای که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگر سوزی میشه و همچنان علائم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علائم تکلیف معده است و یکی از مهمترین چیز را که آدم همیشه باید متوجه باشه وزن باختن وزن است، وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشان دهنده تکالیف معده است. و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه، بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنن، یا این که بسیار یک مواد خلیز سیاره سیاره یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنن، یا مواد در مواد اوغایته خون دیده میشه، یا این که مواد اوغایته بسیار زیاد سیا میشه، چون وقتی که خون در معده باقی میمانه هموگلوبین خون همراه تیزاب یک چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میسازه، اکسیدایزش میسازه و بسیار سیاه میسازه و مواد وایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف معده جلوگیر شود و مردم به خاطر مواظبت معده کدام کارا را باید انجام بدن؟
من طور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف معده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتری پایلوری، و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف معده میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز اوچی است و جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت و چیز در ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند، اینا باعث تکلیف معده میشن. و در پلویش خوبی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه. و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده ایست که سیگارت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف معده است. خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتونن که آدم جلوگیری کنه، یعنی که یک ریسک یا یک دلیلی که باید تکلیف میده میشه، آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پلویش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکوریجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگید، یعنی خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه که از تکلیف میده جلوگیری شود. و دومی که اگر آدم بتانه ایواز از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم، روز سه دفعه یا چهار دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای از این که معده را سرش فشار نده. و در پلویس اردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیف هایی که دارن، و یا ای که نیروفین یا آیبوپروفین همین تابلیت های ضد التهاب رو میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها رو در شکم گرسنه نگیرن و بعد از این که غذا میخورن تابلیت ها رو بگیرن. این چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد؟ و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد از وقت تکلیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه، وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا لیور سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی آنتی اسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک میکنه. اگر یک کمک نکرد، باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد غایطه را ماینه میکنن به خاطر زوی انفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس ماینه چی میکردن که اینجا بنام بریت تست میگن، که میتونن دیاگنوز تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره یا ده وجود ده میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگیرن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا کو تیزاب جلوگیری میکنه از ترشح تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به کهش‌های معده پس چی کنم درست شوه. یک کورس از چیارا میگیره، تابلیتا رو میگیرن و معده خوب میشن. و اگر نفر مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنن، که مثلا کمره را از کمره کوچک را که از طریق یک پایپ وصله از داخل معده روان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای و در بهترین چی بعد از او درشان نمی دوایی را که به نام یا اوموفرازول است یا لانزوفرازول است یا اسموفرازول است، در تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میده را کم میکنه و در پولیش هشای میده را پس ترمیم میکنه برشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده. و در پولیش خود رژیم غذایی را باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد، مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش. مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش تونه میداره. و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا را کم کنن و تا اگه بتانن استاب کنن با کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد. و
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف معده؟ یعنی کسی که تکلیف معده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا ای یک مسئله چی داست؟
تکلیف جگر، خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسانه. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا به وجود میاد. کیسه صفرا به کیسه صفرا میاد و کیسه از کیسه صفرا به روده 12 انگشته که در ارتباط داره با معده از او افراز میشه در اونجا و مواد چربی را، مواد غذایی چرب که ما شما میخوریم او را چی میکنه؟ هضم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر، منال جگر هم تکالیف مختلف داره که از تکالیف مهم از او خودش همی انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و و تا E است که باعث همین انفکشن هاییست که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه. مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس بی که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شده انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس سی همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس ای مثل هپاتایتس ای واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. ای هر شیچه انفکشن جگر بود. باز در پولیش تکالیف دیگه جگر هم وجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میاد که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنند باعث میشن که تروز جگر شد. و در پولیش بعض اوتو ایمون کندیشن هم هست که مثلا حالت هست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایتس میگن. و در پولیش یکی از چیزهای دیگه که باعث به فیمند اندرکف فراموش که میخواستم بگویم دیگه خب این چیزایی است که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم است که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه و بلی یک قسمت دیگه هم است که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میه و تداوی جگر اگه اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تاگ اندازه اما وامچون بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا بر هپاتایتس بی و هپاتایتس ای واکسین هاست که میتونه بگیرن جلوگیری کنه. در غیر از او بهتر است که آدم از جگر جلوگیری کنه.
بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چه قسم از میده و همچنان از جگر مواظبت نماید و در مورد جگر در پروگرامه آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض دهخلت، از صحبت عالمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمک کردتان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خدا.
بڑی شبری تو بے نخروبانی. شد.